سلام، سهار مو پخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن چهارشنبه ده، د 1400 لومړی کال د وری حمل څلورویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شوویلي، په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي وایي په مرکز مهترلام کې درې کسان په ډزو وژل شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د والي ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید علت نه دی څرګند، خو د لغمان د والي ویان وایي برید کوونکي له مقاومته وروسته ټپیان شوي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکل د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریه او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي دي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته تلی شي. په جنوبي وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پړی افسر یې وژلی دي. او په نیویارک کې پرون سهار د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي یو وسلوال پر هغو کسانو ډزې کړي چې د مترو په تمځي کې ریل ګاډي ته منتظر و. پولیس وایي وسلوال لومړی د خلکو مینځ کې ته ګازي بم ور واچوه، بیا چې هره خوا لوګی شو ډزې یې وکړې. بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم روښانه نه دی.
افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 25.2. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.3. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.1. مزار شریف آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 3.0. او جلال آباد آسمان برک او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 6.0.
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. د دې خبري مجله په دوام کې به واوري چې ایران وایي په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت لپاره اندېښنه لري. طالبان یې د امنیت ډاډ ورکوي.
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي.
د فرانسې پارلمان د هیواد پر ولسمشر غږ کړی چې د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره له ملګرو ملتونو د اقداماتو غوښتنه کړې.
خبریالانو لپاره لاستونزې زیات شوي چې هغوی له بهرنیو رسنیو سره کار کوي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د نړیوالو مرستې د خلکو ته د کار په بدل کې وویشل شي.
په دې باندې کارخانې سازی شي، د اوبو بندونه سازی شي، فوجي عملي شي، په هغه کې زمونږ بېوزله نه کار وکړي او د هغې د خپلو 5 روپۍ نفقه پیدا کړي.
اوکراینی چارواکو د پلازمین کیف او شاوخوا سیمو له بې ځای شویو خلکو غوښتي دي چې ژر د خپلو مینو ته نستنیږي او نور مطالب.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ښه راغلاست. د راپورونو برخه پیلو او د هم لومړی موضوع، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې بد چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
وروسته تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتي وظیفه گرفتان کې امنیتي
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي، که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی، حالات کنټرول شي. اوس موږ خوشتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه داده چې هغه پیشي تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، عاملینو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداري ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ل ځانګړي راپور ورکونکو غوښتي چې د رسنیو او خبریالانو څخه د دفاع لپاره لاس پکار شي. په افغانستان کې د دې ټولنې استاذي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ ته په یو لیک کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللای.
د بیپول خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ خودلای. د ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکونکو ته په یو لیک کې د افغان خبريالانو په وړاندې د روان حالت د مخنیوي او د خبريالانو د دفاع غوښتنه کړې. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بینټ نو غوښتل شوې چې د افغان خبريالانو د رسنیو کارکونکو د بیان ازادي د دفاع لپاره لاس پکار شي. خو د آسیایي هیوادونو لپاره د دې ټولنې مشر رضا موینی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان په افغانستان کې د رسنیز قانون په نقص تورن کړل.
برای بازداشت یک خبرنگار
د یو خبريال د نیول کېدو لپاره نظامی او امنیتي قوتونه، استخبارات او هر بل بنسټ د دې حق نه لري چې په خپل سری ډول اقدام وکړي. او په دې لیک ټینګار کړی چې د رسنیو د سرغړونه او غیر قانوني کارونو لپاره یو کمیسیون جوړ او دا کمیسیون بیا دا تشخیص کړي چې آیا د رسنیو له قانون سرغړونه کړې کنا. له هغه وروسته بیا د دوسیې عدلي ارګانونو ته
پارل کیږي او لها غزا یې بیا اقدام کیږي. خغلې موینی وای سره لدی چې طالبان په افغانستان کې تیر رسنیز قانون د اجرا وړ بولی، خو د دوی لخوا د خبريالانو خپل سری نیول او بندي کول به خپل له همدې قانون سره غړونه او غیر قانوني عمل دی. لبلې خو به یو شمېر افغان خبريالان په افغانستان کې روان وضعیت سخت د اندېښنې وړ خي. خبريال علي مهوتک
تر ډیره پورې فعالیتونه محدود شوي دي. بل هم دا چې د خوغو خبريالانو لپاره لاستونځي
په ورته مهال به د خپلواکو خبريالانو فدراسیون روانو حالاتو د کابو کولو لپاره له نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو د دفاع لپاره کوټې لګه منواخلي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ټول اندېښنې ردوي.
اسلامي امارات افغان رسنیو ته هیڅ ډول تهدید نه ده سوی، ستونزه نه ده پېښې سوې. او البته کله کله ځینې تفاهماتو دپاره ادارو ته د رسنیو استازي غوښتل او یا هغوی پوه کول دا نه تهدید ده نه ستونزه.
د بیپولې خبریالانو ټولنې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ته په استول شوي لیک لیکلي چې په 2022 کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې د کار ساحه تنګه شوې او د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو د زورونې ګراف لوړ شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بی پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د دفاع په برخه کې یو اقدام وکړي. دا راپور د افغانستان او سیمې د روان چارو په اړه له نورو راپورونو سره یو ځای د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د چارواکو په یو لیک کې ویلي دي چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات په یو راپور کې واورئ.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی، راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتنه دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې اته میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوتسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت او د مقاومت جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي. که څه هم دا ادعاوي د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی، خو دا د مقاومت د جبهې د هغو ادعاو لړۍ ده چې وایي د طالبانو د حکومت پر ضد مقاومت پیل کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د مقاومت ملي جبهې وایي ازادي راډیو ته وایي اوس مهال د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې وایي صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیره شپه په نښته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسه اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تیره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپلو ځواکونو ته تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي، خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
تاریخي تاهمه رمضان
د دروژې په لسمه زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه لمان څوړل او زموږ یوازې درې مجاهدین برسیران ټپیان شول. مقابل لوري نه کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی، خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی؟ د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست، د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوستو بریدونه وکړل. نن چې کوم خبر موږ لرو هغه دا چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غورته کمین نیولی و.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې تر څنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ، خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې څه کم اته میاشتنۍ واکمنۍ کې د طالبانو د حکومت تر ټولو ډیر د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د اجرات خبر جوړونکي وو. ازادۍ راډیو په یو ځانګړي راپور کې د دې وزارت اجراتو ته کتنه کړې چې یوه برخه یې دلته تاسو ته وړاندې کوم.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اتمیشتنی واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکی وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړې توګه پر رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لری سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیرې نخریل او پر جماعت د پنځه وخت لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغه کول، د شرعي حجاب د دودېدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، پر رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینهو د ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتو میاشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر غ په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو
دا بشپړ راپور د ازادۍ رادیو په هغه خبرونه کې اوریدای شي چې په اتو بجو پیلېږي.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسله خبرې وکړي. خغلی ګرانډي په دې لیدنه کې ویلي چې ملګری ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو اړوند پېښې زیاتې شوې دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین پر مسله خبرې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنری د سه شنبه ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4,600,000 کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. بلخوا اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه راستنیږي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لا یې وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. میرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې د سیشن بی پورس له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاول یوک هم ویلي دي چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپلو کورونو ته ستنه شي. د وړاندوینه کړې ده چې شاید د میتر روستیو دې ته زمینه برابره شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلي دي چې اوس هر ورځ د 15 او 10 زرو ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بلدور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمي شي د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي.
اوکراینی قمندانان او لویدیز چارواکی وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړي دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتې سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراینی چارواکو په وینا 9500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت تازه شمیرې نه دي خبرې کړي، خو دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې 1300 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
به هم خراغ لاست قدرمن اوریدونکو ورزو یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای نړیوال مرستې باید د کار په بدل کې پر خلکو وویشل شي چې هم آبادی وشي او هم اړو کسانو ته د نفقې د پیدا کولو امکان برابر شي. د دوی په وینا اوسمهال ډیرای مرستې بډایان اخلي او غریب ترې به برخې پاتې کیږي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای کلونه وشول چې افغانستان ته په بیلابیلو نمونو مرستې راځي او دلته په وړیا ډول خلکو ته ورکول کیږي چې تر اوسه د لنډ وخت لپاره د یو شمیر کورنۍ ستونزې حل کړي، خو د هیواد آبادی او د خلکو د ستونزو دایمي حل لپاره کوم بنسټیز کار نه دی شوی. دوی وای باید دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي چې له یوې خوا به غریب او بیروزګارو کسان ته روزګار پیدا شي او له بل پلوه به د هیواد د آبادی د پاره ګټور ثابت شي. د مرکز صداباد دوه تن اوسیدونکو گوهر صافی او سمی الله ستومان ازادي رادیو ته وویل
په دې باندې کارخانی سره شي، د وګوندونو سره شي، فوجي عملی شي، په هغه کې دونکو به وځو نه کار وکي او دا غیر خپل 500 په نفقه پیدا کی. دغه چې 500 په ته ناشې دا او خو به تیار کړم مخ ته شي نو موږ وترم دونه دغه لري چې دغه لپاره به لاسره شي.
دغه پیسې د کار په بدل کې ورکول شي، کاری زمینی لري یا فرصتونه رامنځته شي، کونړ پرېمانه وبلري په کار دلای چې دغه وبونه مهار شي، د مهار په برخه کې سربندونه دي، ویلی دي، کانالونه دي.
خلک وای وړیا مرستو زیات شمیر کسان تیار خواره او لټ روغدي کړي دي. د دوی په خبره چې دغه ډول کسان په کورونو کې قرار پراتوي او چې چیرته د مرستو د ویش غږ شي، لکونډو، رندو، یتیمانو، معلولو او نورو غریبو دوی وړاندې ورسېدلی وي او خپل نمونه یې پکې لیکلی وي. بصیر مومندوی:
نه چې هغه خلک دی وسم په کور ناست دي، داسې خلک دی کوم لیدل چې هغه خلکو به خک روزګار وسې ځان په ټپه کړي که کمې روپۍ دی خلکو ته ورکې د مسود لاله ورکې په کور کې ډډه والو میشت شپږ زره او سل او 2000 روپۍ له بس کار به روزګار هم نکړي.
خلک وای د مرستو په ویش کې د ګذر وکیلان، ملکان، د زور او واسطو خاوندان د غریبو حقوق نورو ته ورکوي او کمرستي د کار په بدل کې ورکل شي نو لمرستو به د ډیرو داسې کسانو لاسونه لړ شي چې مستحق نه دي. په کونړ کې چارواکي هم وای یو شمیر مرستندویانو ته وړاندیز کړي چې باید د کار په بدل کې خلکو ته خوراکي مواد او نغدي مرستي ورکل شي چې دې کار سره به شاړو زمکو ته ویلي وویستل شي، هغه به د کرکلي جوګه شي او په هیواد کې به د غلې دانې کمی پوره شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل:
عموم کې مونږ د دغه مؤسساتو او د دغه خیاره بنسټونو نه غواړو چې په کونړ ولایت کې دغه مرستې چې نغدي ورکول کیږي باید د کار په بدل کې ورکړي شي. دا به ډېر ښه نتیجه ورکړي، کانال کارونه شروع شي او دغه په بدل کې دغه پیسې ورکړي کیږي، نو دوه پیدا کیږي، یو خو د خاورې ته، د وطن ته یو دایمي خدمت کیږي، نو د ولس په دوه کار کیږي، یو باغه دغه چې کوم عاجل ضرورت دی نو هغه به پوره کیږي او بل به د آینده لپاره هغه چې د غیر د محتاجۍ نه خلاصيږي.
د کونړ یو شمیر وسیدونکو او حکومتي مسولین په داسې حال کې د مرستو ویش د کار په بدل کې غواړي چې بهرنۍ او کورنۍ خیریه مؤسسې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ سره مرستې کوي چې له ډیرو سیمو پکې د توپیریس چلند او مستحقو کورنیو ته د نه ورکړې په اړه شکایتونه کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري او اوس هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
نېشنل انټرست خبرونه دې مسلې ته چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې له تاوتریخوالي پرته مقاومت ممکن دی کتنه کړې ده. د لیکوال په باور افغانستان اوس په یو تیاره کې دی او د طالبانو بیا ځلی را څرګندې دوی یو دیکتاتوري او مستبد رژیم بیا پر د هیواد واکمن کړی دی. د لیکوال په وینا افغانستان یو بشری ناورین دی، انساني حقوق محرومیت او په بیساره توګه د مخ په زیاتیدونکو قومي او فرهنګي بی عدالتۍ ته پرېښودل شوی دی. د نېشنل انټرست په لیکنه طالبان لکه د نورو مستبدو حکومتونو په څیر نه دي، نه یو ګوندي نظام دی، نه یو دودیز سلطنت او نه هم پوځي دیکتاتوري ته ورته دی، بلکې د لیکوال په باور طالبان تر ډیره یوه مذهبي ډله ده. لیکوال وړاندې لیکي چې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت باید په افغانستان کې د اساسي ازادیو، ډیموکراتیکو هیلو او ارمانونو او تنوع پیژندنې لپاره د یوه خوځښت په توګه عمل وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، ټولنې د ځینو قشرونو په تېره د ښځو چې له ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړی شوي له پراخو لاریونونو سره مخ شوي دي. طالبانو د ښځو د غږونو د غلي کولو لپاره یو شمېر ښځینه فعالان نیولي چې تر یوه بریده یې د دغو لاریونونو مخه ډپ کړي، خو ښځینه فعالان بیا هم نه دي غلي شوي او د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. نیوزویک مجلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اډانه کې په نړیواله کچه د امریکا د ولسمشر جو بایدن محبوبیت ته پام اړولی او لیکي، سره له دې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، خو له افغانستانه د تیر 2020 کال په اګست میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په نړیواله کچه د امریکا د مشرتابه محبوبیت کم شوی دی. نیوزویک د ګالوپ د وروستي راپور په استناد لیکي چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې د نړۍ په 46 هیوادونو او سیمو کې په متوسط ډول 49% ګډونوالو د نوموړي وړتیا تایید کړې وه، خو داسې ښکاري چې د همدې کال په دوهمه نیمایي کې دغه اندازه کمه شوې ده. د ګالوپ مؤسسې په دغه نوې سروې کې چې موندنې پرون سه شنبې خپرې کړې ویلي چې د 2021 کال د اګست له 30 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د دې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د نړۍ په 70 هیوادونو او سیمو کې د جو بایدن محبوبیت یا تایید اندازه 43% ته راکمه شوې. ګالوپ ویلي دا کاملا مشخص نه ده چې له افغانستان د ځواکونو وتلو د امریکا د مشرتابه پر تایید څه ډول اغېز کړی، خو د ځینو مواردو یادونه کوي چې ښایي د ایران په څیر یو شمېر هیوادونو چې مخکې د امریکا رهبري کمزوري بللې وه، د 2021 کال د دوهمې نیمایي په سروې کې رول لوبولی وي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته سلطان محمد سرور د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو لومړی ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي راډیو ته موره استولې دي.
زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې موږ په دغه واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبیلیزینیو، نو بیخی داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیستو. باید دغه زما پیغام تر مو لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجي زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي، نوم یې دی ژغې دی چې موسسې دي او کوم کومه دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې 500 نفرو ته نه دي رسېدلي، چې رسېدلي هغه هم داسې پوچ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلي، د کور همسا تنګه نه په خبر ایو ځایګر کړی، هغه کلي وه هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي 350 کور کلی دي، ساتیان دي په دا نږدې شاوخوا کې. موږ ته داسې خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد ته هغه ته راغلې ده، واخوا ته بل مسجد ته هغه ته راغلې ده. زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلي، او داسې خوار او غریب دربدره خلک په کښې شته په دا 50 کور کې پالا نه ورته جوړېږي. اور زه خپل ځان در شیم تقریبا شپږ لکه روپۍ زه پورې وړم هر میاشت. هم دغسې اوس هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ، دغه سره 5000 6000 10000 نور قرضداره کېږم. نو دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي، نه پیسې چا ته ورسېږي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته، دا ملت تر بدره سو، دا جنګونه ګزه په دې ملت وسته، دا ملت پرار وو، دا ملت خوږ وخوړی، دا ملت غمونه ولي، دا ملت خود خور شو. یوازې خو طالب نه دی چې طالب جنګ کړی دی، یوازې دولت نه دی چې دولت جنګ کړی دی. خلک ګرده چې دولت او طالب مابین کې دغه خلک بمبارونه هم پر کېدل او ویشتل کېدل، هم جنګ هم پر کېدی. دا زموږ پیغام تا ته لوړ په چارو کې ورورسوي. خدای خیر درکړي. السلام علیکم.
محمد ابن کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما ایوب یم، ما سره د مرستې سوې د نوم د اوس طالبان مرستې راکړې ده. نه هم داسې په عمرو کې نه یم ویې راکړې دي. بله، ما ایوب یم، په غزه مې نناش یم. رئیس سویس مرسته لانه در سره سوې دغه د کار شپېته زره افغانۍ ورکوي. دغه مرستې زما سره هم و چې کار کې راکړي. سید، السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.